د سهار 15 بجې احمد شبریم د ساجی راډیو په نننۍ لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پرون پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللې دي. دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې له زده کړو او کاره منع کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جکپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 1200 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي. دغه سازمان پرون په یو ټیټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیږو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته تر زیږون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبانو روغتیایي وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 1000 نوزیږو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 8 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دول د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نننې لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ تر سره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغه سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننې سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د وی کشتي د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سخت شوې دي. دغه کشتي چې له یو واده څخه کسان نشټول د دوشنبه پروس د دغه واد په شمال کې ډوبه شو او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان او کاس نیمي اجیایي ویلي دغه کشتي په کوارا ایالت کې گاونډي هیواد نایجر ته نژدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پوس پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پوز ویلي اردن اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلي وسلوال چې په باور د سوریې په پوز کې دننه قطاعات ملاتړ کوي د سرحدونو له لارې د مخدر موادو په قاچاق تورنوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال له کاره منع کړی دي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق احمد نظر اخیستی.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوا نه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي.
سربندونه تخریب کړه. یو سلو شل غواګانې 540 ګړي بزی.
د کونړیانو لوی وی غشتری نه مهم خبرو.
چې غندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانی چې وخلی وخه وخه کې دا وبکمیږي.
نړیوالو چا پی خبرونه ته پکتنه کې د جنو طالبانو او القاعده د اړیکو مسله څرل شوی. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخي افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پرېکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخلیک دي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زخپله په یو پلورنځ کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې، خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 اعلامیې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځی پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړم. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
په وروستیو کې محدودیتونه زیات شوي دي، زموږ وضعیت یې خراب کړی دی. زموږ دوکانونه یې وتړل او زموږ پر ایراني شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې له ما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم، لالهان سوی یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایراني چارواکو له دې پرېکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې ښایي ځینې ایراني چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي غ محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15 یا د جون د 15 منټه اعلامیه د دغه ولایت د شاروال خوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولی او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پوهیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هیوادونو دپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنی چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته، نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردن کې هم دوی ته کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو دخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنه کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یوه پریکړه دستاس په نظر؟
زه داسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو د خوانه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسئولیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار که هغوی خپله کوم نوښت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثرا داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي، یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانیږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي، او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبري مجله کې وړاندې د اوکراین زاپاروژیا اتمي پټې ته مو لنوي اندېښنو خبرو، خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو نورستان او کونړ ته به مخ وګرځو. په دغو دوه ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانو اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لتهګې ایستلې. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوه بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای اوسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوه بلوسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتیایي مرکز او سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو اوبو لاهو کړي دي.
دوکانونه اوړي دي، نور دا پټی دی او تقریبا 300 دانه مال وړي دي. سړکونه ټول خراب دي. مونډل والا دلته دایله ګول کې ساده پر ځان نشي تله. مونډل لا باندې یو غریب خلک دي. غریب کم نه وشي ډیر خبري.
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشټون په وجه لا هم لری پروتو درو او کلیو څخه د نور ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلې. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو باغونو او څارویو خلاصې کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتاره ابیز مکه اوشت هکتاره للمیز مکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سل او شل غواګانی پنځه سوا او څلوېښت ګډی بیزی دیو هم مرګ او ژوبله دلستله.
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
په کونړ او نورستان کې مو د وروستي سیلونو راپور اوریده. وړاندې مو په خپرونه کې د کونړ د اوسیدونکو له دې غوښتنې خبر وو چې دوی ته د چک بندونه جوړ شي، ځکه چې د دوی په وینا د کرهڼې اوبه یې کمې شوې دي. د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونه او تکتنه هم لرو. په دې کتنه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز شوی، په افغانستان کې مخدر مواد او له القاعده سره د طالبانو احتمالي روابط.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې تر دې چې لښمنې سره سم د افغانستان په ارتباط نور موضوعاتو ته مخه کړو، نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشوده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګ کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې شولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو، د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوشته ورسېده. دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړی و چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بس کاو دغه تورونه ردوي او شنون کې وای د سشکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف ته هجومي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له روسي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه. هغه په جواب کې وویل ډېر اندېښمن دي چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
له خبرونو ور اخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل دوه چاپی خبرونو په خپل تاسو غړو کې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله راخیستره او له القاعده سره د طالبانو د ارتباط مسله. احمد تکل دوه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
له کلرادو ایالت څخه خبرېدونکې غزت ورسپانې په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته کتنه کړې چې وایي له القاعده شبکې سره تړلې کسان د طالبانو په مشرۍ حکومت سره مرسته کوي. ورسپانې کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ډلې موندلې چې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه درې مهم مشران د القاعده شبکې غړي وو او یا یې له دې تروریستي ډلې سره اړیکې پالل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې ډلې پروانه جون میاشت کې په یو راپور کې ویل د طالبانو د حکومت دوه تنه والیان قاری احسان الله بریال او حافظ محمد آغا حکیم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. قاری بریال پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو په پیل کې د کابل او وروسته د کاپیسا د والی په توګه وګمارل شو او حافظ محمد آغا حکیم چې په خوا د نورستان والی وو په تیرمه میاشت کې د پنشیر والی شو. د امنیت شورا کارپوهانو هم در از ویلې دي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال تجمیر جواد هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. ورسپانه د دې راپور په یادونې سره لیکي چې طالبانو پر متحدو ایالتونو د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې او له هغه وروسته د القاعده شبکې ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت د امنیت شورا راپور یو ورخیز او نامتوازن بللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر پېښ نه شي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو د حکومت اقداماتو ته کتنه کړي او د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي چې پر تریاکو د طالبانو بندیز یو بریا ده که یو ناکامي. ورسپانه د کوکنارو کښت د پیسو هغه کارونده بولی چې له ډیرو کلونو راهیسې په تیره د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د خلکو د عوایدو سرچینه ده، خو په عین حال کې دا کاروندې په نړۍ کې د مخدره موادو له نړیوالې ستونزې سره هم لوی مرسته کوي، ځکه تریاک په هیروین او نور غیر قانوني مخدره موادو بدلیږي او مخدرات بیا احتیاط، جرایم او تاوتریخوالی زیاتوي. یوریشیا ریویو پوښتنه کوي چې ولې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو پر کرنه بندیز ولګاو. خبرونه د څارونکو له قوله لیکي چې طالبان غواړي د مخدره موادو د مخنیوي په چاره کې همکاري ته د لیوالتیا په خودلو سره په رسمیت وپیژندل شي. خبرونه زیاتوي چې تر دې یو بل مهم دلیل دا دی چې طالبان اسلامي شریعت ته ژمن دي او د مسکراتو کارول شرعاً حرام کار دی. خبرونه د کوکنارو پر کاروندو د طالبانو د بندیز د اغیزمنتوب په اړه د سپوږمکۍ په وسیله د اخیستل شویو تصویرونو یادونه کوي او لیکي چې د دې بندیز بریا د پام وړ ده. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو بندیز یو ډیر زړور او د ستاینې وړ اقدام دی، خو هدف یې دا نه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، بلکې دوی غواړي شریعت تطبیق کړي او افغانان د مخدره موادو له کارولو راوګرځوي. د یوریشیا ریویو د مطلب په پای کې راغلی چې د طالبانو د حکومت بندیز د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په چاره کې کومه بریا نه، بلکې یو پیچلې او لنجمنه مسله ده چې باید درناوی وشي او خبرې پرې وشي.
د اساسي رادو سارني خبري مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبري مجله په انټرنیټ کې pasajirado.com کې هم اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د چک بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوبه ورستر بلی کمیږي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سندونو په لور بهیشي چې ځای کیږي. تفصیل د روح الانوري پر راپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلی.
زمونږ د سلطان ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونه کې دا وچا او للم ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للمي ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایسارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ځای کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چک بندونه جوړ کړي.
زمونږ د امځ کې لال مدي او بنلری او سیلابي او دار کې سینتزي زمونږ په پیدنه راځي. نو کدا چې بندونه موږ ته جوړ شي کې یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی منګه کمه چاګان چې وخلی وخ په وخ کې دا وب کمیږي دا چاګان به بیرته برحال پاتې شي دیګه بم کومه کوشي بل اراده چې منګم ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شګل او نور ولسوالي وسیدونکو ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواری لپاره د چک بندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چک بندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنی وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواري چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي تللي دي. نو موږ به هم دغه مرستنده ادارو او د موسساتونه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ ټیسټ سیالي د کابل پورت اتنی می بچی پیلیشته کوربه بنگلاديش ته. د دې خبري مجلې په دې برخه کې اساسي رډو تاسو سو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو. د پیغامونو سره ورو او زه احمد چبر لته سو اجازه اخلم په بل خبرونه کې بیا سره یو ځای
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زبر علی مد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خلای چه دیگا ماخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او وندغه چې یو بسټ کې له ګوره او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي. تاسو یو کومه جامسته کولای شئ
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدای نسته. سړکان مو ډېر خراب دي. موږ هله کو چې ته زنه موږ اواز تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.